په پیښور کې د ماسپخین دو بجې شو. اوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بله ګړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانی او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو خبرونه له منور شاه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سر ټکی. قبایل وای د خپل حقونو لپاره د اسلام آباد په لور مارش کوي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وای په هیواد کې د طالبانو سره بهرنۍ مرستې شته شوې دي او امریکا د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د داعش، القاعده او نور وسلوالو ډلو خلاف به خپل مبارزه جاری ساتي. او اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورونو چارو وزیر وای چې له وسلوالو طالبانو سره د بهرنو ملاتړ سیوا شوې ده. په دې حقله درته هم خبر لرو، خو دا غي نه وړاندې رازو کورنی خبرونو ته. د قبایلی سیمو سیاسي، مدني او پارلماني مشرانو ویلي د رواني میاشتې په 14 نیټه به په اسلام آباد ته د خپل حقونو لپاره لاریون کوي او د پارلمان د ودانۍ مخ ته احتجاجي ناسته کوي. تیر ورځ د خیبر ایجنسۍ په شاکه سیمه کې د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه جوړ شوې غونډې ته د وینا پر مهال د فاټه د پارلماني غړو مشر حاجي شاجي ګل وویل
او زمواري قبایل له ټولو طبيعي چې نظم د غشان د بزلالت کې وخت روم زنم د غشان دي غلامم خو بیا کیدو او کوي چې نه زه هم د غشان د حقوق غړم چې څنګه نور پاکستانيان وي نو بیا راو چا شر خپل حق لا او د خپل حق لا چې په کوم ځای کې زه غړم چې زه سلو غړم چې ته زر موجود وي چې زه زر غړم چې ته یو لک موجود وي.
د دې غونډې مقصد د هغه بل لپاره ولسی او پارلماني ملاتړ ترلاسه کول وو چې د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه په پارلمان کې د آئیني بدلون لپاره جمع کړی شوی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د زلزلې ځپلو سره د مرستو لپاره یې 3 ارب روپۍ جاري کړي چې د یادې صوبې په 12 متاثره ضلعو کې به د مقامي حکومتونو په لاس ځپل شوو خلکو ته ورکول کیږي. د سوات سره تعلق لرونکي د واکمن تحریک انصاف ګوند پارلماني غړي امجد علي په دې اړه 13 ورځ مشال لري ته وویل
د دې لپاره به غیر یو کمیټي جوړه شي د دې شهر ډیسټریکټ د ډي سي انډر نو ان شاء الله هغه کې به کمیټي هغه به قاعده خبره کړه د بینک تر طرفه نېشنل بینک نه باغوت چې کومه ملويږي او دې ته چې کومه ده هغه مونږ کلیکټ کوو او هغه مونږ ته دی د ارمي ته مونږ دی چنت او پټوار والے دی تحصیل والے نو ان شاء الله چې کوم کسان مستحق دي هغه ته به قاعده د هغه په اکاونټ باندې چې پیسې دي.
د تیر میاشتې په شپږشتمه نیټه راغلي زلزلې د خیبر پښتونخوا ګڼ شمېر سیمې ځپلي او په سوونو کسان دی وجلي او جوړ کړی وو. د افغانستان د کورونو چارو وزیر وای چې له وسلوالو طالبانو سره د بهرنو ملاتړ سیوا شوه. نورالحق علومي نن د پښتنو لپاره بلل شوی د ولسی جرګې غونډه کې ویل چې وسلوالو مخالفینو ته منظم پوځي پلانونه، وسلې او نور جنگي سامانونه ورکول کیږي. خغلی علومي په افغانستان کې د سکهال د ناامنۍ د زیاتېدو علت په پاکستان کې د پوځي عملیاتو ترسره کول او افغانستان ته د بیلابیلو وسلوالو ډلو مخه کول وبلل. هلته د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې دوه افغان سرتیرو په جګړه کې د سختو زخمونو له وجې سا ورکړه. د پکتیا د 204 سرحدي زون قماندان عبدالبصیر خپلواک نن مشال لیډیو ته ویل په ډنډ پټان ولسوالۍ کې له پرون سهار راهیسې جګړه روانه ده چې پکې دوه سرتیري وجل شوي او 15 نور زخمیان دي. اخوا له سیمې نه د ځایي خبریالانو عیني شاهدانو په حواله له افغان سرتیرو سره مرسته نه ده شوې او ډنډ پټان ولسوالۍ ته غځېدلې لار تړل شوې ده. خو د پکتیا امنیه کماندان زلمی اوریاخیل رد کړه چې ګنی په ډنډ پټان کې حالات ډیر خراب دي. نن ایانه د نومبر 2مه د خبريالانو په وړاندې د جرمونو د مافیات د ختمولو نړیواله ورځ ده. په دې موخه د ملګرو ملتونو د مشر بان کی مون لخوا جاری شوی بیان وای په تیرې ولسیزه کې سباندې وسوا خبريالان د خبريالۍ پر مهال وجل شوې دي. د خبريالانو په وړاندې د جرمونو د مافیات د پایت رسولو نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې په افغانستان او پاکستان کې لا هم ډیر خبريالان له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د خبريالانو د ژوند د حفاظت لپاره هڅې کوي چې دا راز دوی په آزاد توګه خپلې ذمہواری ترسره کړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو سختدریزو ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړی دی. جان کیری له ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغونی ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال وویل چې دی د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ ایشیا د هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولي او په هغو ستونزو خبر دی چې د سختدریزو ډلو په تیره د اسلامي دولت ډلې او القاعده پر ضد د مبارزې په وړاندې شته. کیری منځنۍ ایشیا ته د 15 ورځني سفر په ترڅ کې د دې سیمې د 15 هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، کرګزستان او کازاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د غونډې په ترڅ کې له کریموف سره ملاقات کړی دی. هلته اسلامي دولت وسلواله ډله داوه کوي چې دوی په ترکی کې هغه مشهور کارکونکي سره د خپل یو ملګري وجلې چې د دغه ډلې پر ضد مبارزه کوله. د یاد ډلې لخوا نن جاری شوی یو بیان کې داوه شوی دوی د تیرې میاشتې په 13مه نیټه د ترکی په سانلی عرفا سیمه کې د ابراهیم عبدالقادر او د هغه د ملګري فارس حمادي سرونه غوس کړی دي. د شامی فعالانو د سارنې د ډلې ویاند وایي چې د دغو دواړو مړي د فارس حمادي په کور کې د هغه یو ملګري د تیرې میاشتې په 13مه نیټه وموندل. دغه ویان زیاته کړه چې د دې نه مخکې هم د دوی فعالان په شام کې دننه وجل شوي، خو دا وړومبی ځل دی چې د ملک نه بهر هم د دوی کوم یو فعال ووجل شو. او بل خبر دا چې د تیر میاشتې په 13مه نیټه په مصر کې د روس د یوې هوایي کمپنۍ د جاز د غورځېدو په تحقیقاتو کې شامل یو لوړ پوړي روسي چارواکي ویلي داسې شواهد شته چې ښایي د سورلو دغه جاز په هوا کې دوه ټوټې شه. د روس د هوا بازۍ د کمیټې مشر ویکتور سوروچینکو تیره ورځ وویل دغه جاز په هوا کې مات شوی او بیا یې ملبه په 40 مربع کیلومتره علاقه کې خوره شوې ده. خو زیاتوي دا ویل به د وخت نه وړاندې خبروي چې د دې جاز د راغورځېدو تر شا څه وجوهات وو. تر دې دمه د مشال خبرونه اوس درته زموږ خبریال احمد الله د کرنسی بای او موسم حال درکوي.
د پېښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 13 پیسې اخستل کیږي او 105 روپۍ 75 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ 50 پیسې او 114 روپۍ، یو پاوند 115 روپۍ 50 پیسې او 112 روپۍ 13 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 15 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې، یو سعودي ریال 8 روپۍ 80 پیسې او 8 روپۍ 95 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 25 پیسې او 1 روپۍ 15 پیسې او 203 اتیا ایراني ریاله په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 206 اتیا ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه پورس بعد د پېښور په یو نیمځای کې وریځې خوریوي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات دریش، په بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات دریش، او په کوټه کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یې اوري. د پاکستان د قبایلی سیمو د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه پرون د خیبر اجنسۍ په جمرود کې یوه ستره غونډه وشوه چې ویناوالو یې د فاټا په خیبر پختونخوا د ورګډولو د خبرې حمایت وکړ.
موږ د قبایلو د تقدیر د بدلولو لپاره دا فارموله جوړه کړې ده. هر ځای نه موږ ته د تسلی بخش جواب میلاو شوی دی.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د صوبې یو شمېر زلزله ځپلې سیمو ته مرستې رسول پیل کړي دي. په داسې کې د کورم ایجنسۍ د صدې بازار یو دوکاندار وایي حکومت دې د دوی کاروبارونو ته د اوښتو زیانونو د پوره کولو غم هم وخوري.
دوکانو ته هم رسېدلی دی، سروې کې واچولی شي او هغه ته د خپله معاوضه سوره مناسب وي هغه وشي.
په پښتون ملت پال سیاستوال محمد افضل خان لالا پرون مازیګر په سوات کې دغه په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خیبر پښتونخوا مشر وایي چې دې باوري دی چې پښتانه به د خان لالا مبارزه پر مخ یوسي.
انشاءالله دا کومې خبرې چې دوی کولې دا د پښتون قوم ضرورت دی او یقینا پښتنې میندې به داسې بچي پیدا کوي چې دا ارمانونه به ترسره کوي.
د تاریخ پاڼه 19 پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع تر ازو د پاکستان د قبایلی سیمو د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه بحثونه له تیرې یوې مودې راهیسې ګرم شوي دي. پرون هم د جمرود په شاکس کې د قبایلو د حقونو په نامه یو کانفرنس وشو. د غونډې ویناوال وویل چې دوی د اف سی آر قانون د لمنځه وړلو غوښتونکي دي او د دې طرفدار دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. فرهاد شینواری له خیبره رپورټ راکوي.
د اتوار په ورځ د خیبر ایجنسۍ نه د پارلیمان غړو لخوا په جمروت شاکه سیمه کې د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه یوه لویه غونډه را جوړه کړې شوې وه چې د قبایلي سیمو نه منتخب شوو د قومي اسمبلۍ غړو، سیاسي ګوندونو مشرانو، وکیلانو او زده کوونکو پکې په ګڼ شمېر کې برخه واخیسته او دوی د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د فاټا په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره وړاندې کړی شوی بل حمایت وکړ او د اف سی آر نظام د ختمولو غوښتنه یې وکړه. په دې مهال د کرمې ایجنسۍ نه د قومي اسمبلۍ غړي ساجد حسین توري په خپله وینا کې وویل:
صوبۍ قسم کېدلو نه تاته فایدې شته، نقصانات نشته، څوک یې تا جرګه ختم کیږي؟ وقصد ملکن پختانه دی فاٹا نا پاٹا شیوی دی چی تا خوی جرگا ختم نشو، رسم خی ختم نشو، رواج ختم نشو.
د دغه غونډې په وخت د پاکستان پیپلز ګوند او د فاٹا سیاسی اتحاد یو مشر اخونزاده چټان وویل:
منګه د هر قومي مشر ساو د مذهبي مشر سره ډیسکس کلی چې منګه د قبایلو د تقدیر د بدلولو لپاره دا فارموله جوړه کلی ده. آیا دی کې د دې ملک، د دې ولس، د دې خاورې یا د قبایلو د مستقبل نقصان شته؟ نو زما رونو ارزینه مونږ ته د تسلی بخش جواب میلاو شوی دی چې دا ډیره کامیابه فارموله ده.
د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه را جوړ شوې غونډې کوربا او د فاټا پارلیماني لیډر شاجګل پردي هم په دې موقع په خپلو خبرو کې وویل:
او زماوري قبایل له تاسو طبیعي چې نظم دغه شان د بسلالت کې وخت روم زنم دغه شان دی ولوم خو بیا ټیپتو او کوي چې نه زا هم دغه شان دی حقوق غواړم چې څنګه نور پاکستانیانو وي نو بیا راو چا د خپل حق لا.
د دغه غونډې په اخر کې قبایلی وکیل او قانون پوه اعجاز مومند مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
نن دې جلسې دا خبره ثابته کړله چې زه خدا غنم چې د نن نه کم دی نه په فاټا کې اف سی آر ختم، پولیټیکل اډمنستریشن ان شاء الله ختم دی. په 14 تاریخ باندې به یو عظیم شان قبایلی قافله روانيږي اسلام آباد ته او د پارلیمنت مخې ته بکینی او هغه به خپل حق واړي.
یاد دی وی چې سمو د مخ کې د قبایلی سیمو د پارلیمان غړو د پاکستان د قومي اسمبلۍ په سیکریټریټ کې د فاټا آئینی حیثیت بدلولو لپاره یو بل جمع کړی دی چې بنیادي مقصد یې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملول دي. خو بیا د قبایلی سیمو ځینې قومي مشران د دغې بل مخالفت کوي او وایي چې دوی له دې ځان له صوبه یا کونسل ورکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي د صوبې د 1200 زلزله ځپلو زلو له خلکو سره د مرستې په مخې 3 ارب روپۍ بیلې کړې دي. د صوبایي اسمبلۍ غړی امجدلی وایي چې په ټولو متاثره شو زلو کې پر خلکو د مرستو ویشلو لپاره ځایونه ټاکل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر د 26 زلزلې په خیبر پختونخوا کې زرګونه کورنۍ اغېزمنې کړې دي. له پېښوره شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا خیبر پختونخوا صوبه حکومت ویلي چې زلزله ځپلو 1200 زلو لپاره 3 ارب روپۍ امدادي پنګه جاري کړې ده چې رجلي انتظامی په لاس به په دغې اغېزمنو کې ویشلې شي. دوی چې د پیسو ورکولو عمل د وړاندې نه شروع کړی شوی دی او ډېر زر به هر یو اغېزمن ته به په ټولو صوبه کې خپل معاوضه ورسوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د سوات سیمې سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلۍ غړی امجدلی مشال لیړو ته وویل چې دغې پانګې ورکولو لپاره په هره اغېزمنه شوې ضلعه کې سرکاري بینک یا نېشنل بینک کې خصوصي کاونټر جوړ کړی شي دي او د هغه ځای نه به ټولو اغېزمنو خلکو ته دغه پیسې ورکول کېږي.
3 ارب روپۍ د دې لپاره چې کم ریلیز کړي دي نو د هغې عملي طور چې کم کسان په دې ډیزاستر کې مړه دي نو هغې کې په خپله باندې مونږ چیکونه ورکړي دي کسان له پرونه او بله ورځ ان شاء الله زخمیان ته بل هفته کې دننه دننه د هغو معاوضه ملو شي چې کم د چا کورونه فلي ډیمیج دي د هغې اسسمنټ جاري دی، چا پارشل ډیمیج دي د هغې هم اسسمنټ جاري دی. ان شاء الله مونږ کوشش کوو چې دې منت کې چې دی مونږ دا خلک کمپنسیټ کړو.
نوموړ زیاته کړه چې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې د پوځ او ضلعي انتظامی سره په مرسته باندې دوی خپلې هڅې شروع کړې دي او چې څومره هم په خیبر پښتونخوا کې خلک ژوبل شوي یا د هغوی کورونه ړنګ شوي دي د هغې تخمینه هم لګوي. او تمې څرګنده کړه چې رپنګي او امداد ورکولو دغه عمل به یو میاشت کې سرته ورسوي.
پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د پیښور او بیا د زلزله ځپلو نور سیمو په دوره باندې د دغه اغیزمنو خلکو لپاره امدادي پیکج اعلان کړو چې تر مخه وي د مړو شو کسانو خپل خپلوانو ته 6 لک روپۍ، ژوبل لپاره 2 لک روپۍ او د چا چې کور ړنګ شوی دی هغوی لپاره هم 2 لک روپۍ اعلان شوی دی. دوی ویل چې په دې لړ کې به خیبر پښتونخوا او افاقي حکومت اوګه پوګه یو بل سره مرسته کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د پاکستان حکومت وایي په کورم ایجنسۍ کې د وروستۍ زلزلې د ځپلو کورنیو د دقیق شمیر معلومولو او بیا ورته د مرستو رسولو په هدف یوه سروې پیل کړې ده. د رپورټونو تر مخه په سیمه کې د زلزلې له کبله یو شمیر دوکانونو او مارکیټونو ته هم زیانونه اوښتي دي. دوکانداران غوښتنه کوي چې له دوی سره دې هم حکومت مرسته وکړي. طارق اورکزی رپورټ راکوي.
انتظامی چارواکی تحصیلدار محمد ریاض مشال ریډیو توای په سیمه کې سروے به د نومبر میاشت د 3 نیټې پورې جاری وي او زیاتوي چې دغه سروے یوازې د هغه کسانو لپاره ده چې د تیرې زلزلې له امله کورونه نقصان شوي دي.
سی این ډبلیو والا، ایجوکیشن والا، زموږ سره د آرمی یا د ایف سی چې کوم ځای کې دی ډیپلایمنټ، موږ سره د ایف سی نمائنده راسته دی صوبیدار صاحب. نو فی الحال چې کوم کورونه دي هغه کچه دي ماشاءالله، لکه 1 لک بالکل پارشل بکیگی، 2 لک کے بعد کم کمپلیٹ دیا بکیگی.
فضل رحمان پناما د منځنی کور میں یوزائی کس مشال ریڈیو توائد د زلزلے ورستا دلتا خلق بلا سر او سامان پرات دی او نه د سر د سایلا بارا چت لري او نه هم د حکومت لخوا دوی سرا سی امداد شوی دی. دی وای داسې خلق شتا چې امداد ته ضرورت دی، خود سر وی ټیمان ورته نه در رسیدلی، نو پکار دی چې هغه کسان د پاما و نه وستل شي.
سر وی زمو پالاکی کې شروع شو، خو لګل شروع شو ولا په خاص کار پړه چمکنی کې بے کی کڑے دے په بازو کی کڑے دے په وی داری کی کڑے دے په کمل بازو کی کڑے دے ملک را ډیمانډ بیا کو پوه شو کوم کورونا فوج شه دا غوډه دوباره سروي وکړش.
په دې سروې کې هغه کسان شامل نه دي چې د چا دوکانونو او یا مارکیټونو ته نقصان رسیدلی دی. وزیر حاجی پنامه د سادې سیمې یو دکاندار مشال رډیو پلارې د حکومت غوښتنه وکړه چې دوی سره د هم مرسته وشي.
دکانو ته هغه نه کیږي، دکانو ته هم تک هغه رسیدلی دی سروې کې واشول شي او هغه ته خپل معاوضه سوره مناسب وي او شي.
پدې اړه تحصیلدار محمد ریاض وای پولیټیکل انتظامیه کوشش کوي چې هغه دکاندارانو سره هم مرسته وکړي چې کومو ته زلزلې نقصان رسولی دی.
ان شاء الله چې څنګه حکومت سه پالیسی جوړه کړي د شابس باره کې هغه باندې موږ عمل درآمد کوو، خو په لاله هغه موږ په ریکارډ راوستي دي، هغه کې موږ ریپورټ سی فای ار ډی ایس آر وغیرہ کړی چې برنه سه پالیسی جوړه شي ان شاء الله غي ته ملويږي.
معلوماتو تر مخه په سیمه کې دراغلي زلزلې له کبله تر ټولو زیات تاوانونه په منځنۍ کورمه کې شوي دي. ریکورگزے مشال ریڈیو کورم ایجنسی.
دا مشال ریڈیو دا ب میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د پاکستان د استخباراتي ادارې د یو چارواکي په خبره پرون مازیګر ناصرګند وسلوالو د خیبر پختونخوا لټانګ څخه 2 پټواریان تختولي دي. دا په داسې حال کې ده چې لټانګ سره لګیدلې د جنوبي وزیرستان لیوې بلې سیمې څخه 13 اونۍ یو شمېر مزدوران هم تختول شوي ول چې لا هم نه دي موندل شوي. سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
په ډیر اجمل خان شد او خفشای ادارې یو چارواکي مرشال ریډیو توشولې دي چې د اتوار په ورځ مازیګر مال نه وخته پټانګ شد ګومل مرتضی د سیمې نه ځن نه سرګند وسلوالو د مهک مه مال 2 پټواریون تشتولې او د نامعلومې سیمې په لوري بیولې دي. پټواریانو د تشتولو او بیولو ذمہواری لیا چا هم قبول کړې نه ده. دا د یادوي چې د دغې سیمې سارا نژدې د سولي وزیرستان ګومل نیلی کچ د سیمې نه د 13 میاشتې په 22 نیټې هم 22 مزدورون اول تښتولي شوي دي چې کوم لا تر اوسه پورې بے درک ورک دي. بل لور ته د سولي وزیرستان سیمې باروند مولا خان سراینا را رسېدلو اطلاعاتو په مطابق په دغه ورځ په دغې سیمې کښې د امن کمیټې مخشنی مشر ولی جان مسعود ته د سړک په غاړې دی بم ور وچاو دے دا خوالی جان مسعود ژوند ور نه بایلا، البته لشکی خوش پر هر ژلای شا دے دغی برید و بمی چودنه پڑا ہاں چالیا ما نلیه ندا. سیلاب مسعود، مشال ریجو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
نومیالی پښتون سیاستوال محمد افضل خان لاله پرون مازیګر د سوات په بره درشخیله کې د هغه په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د جنازې پر مهال د بیلابیلو ګوندونو مشران او د خان لاله د سیاسي مبارزې ملګري موجود وو. نوموړی هم پرون د ورپېخ ناروغۍ له امله د راولپنډی په یوه روغتون کې ومړ. د ده عمر یو کم نوي کاله. نن د هغه د فاتحې مراسم د هغه په اجره کې ترسره کیږي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
نوامی نیشنل ګوند مشر سیاستدان افضل خان لالا جنازه په مټه درشخیله کې ادا کړه شو چې پکې د عوامی نیشنل ګوند مشرانو غلام احمد بلور، حاجی عادل، د پاکستان مسلم لیگ صوبائی مشر امیر مقام، د پی ٹی آئی صوبائی اسمبلی غړی محب الله، د فوز اعلی چارواکو او تقریبا د هرې پارټۍ مقامی مشرانو به شامل په زرګونو خلکو ګډون وکړ. افضل خان لالا خپل کلی درشخیله کې خاورو ته وسپارلی شو. د افضل خان لالا په اړه جنازې ته راغلي باز تنانو دوی ته پیرزونې وړاندې کړې چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ خیبر پښتونخوا مشر مختار یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
دلته د قومي سیاسي اختیار دپاره جدوجهد کو په دې لار کې د جیلونه هم تیر کړي دي، ستړي هم کړي دي، چې هغې ته به ټول خلک چې کوم دی په ډېر درنه سترګه ګوري. انشاءالله دا کمی خبرې چې دوی کولې یا زموږ نورو مشرانو کولې دا د پښتون کام ضرورت دی او یقینا پښتنې میندې به داسې بچي پیدا کوي چې دا ارمانونه به ترسره کوي.
دغه رنګه د مسلم لیگ یو مقامي مشر او د کابل تحصیل کونسلر فیروز شاه اډوکیټ وای
زموږ ټول خاص کر پښتانه چې څومره دي د یو ډېر ښه اخلاصمند سړي او د یو ډېر لوی عالم نه محروم شو چې همیشه لپاره خان لالا د دې خلکو د دې پښتنو د کاز لپاره خپل ټول ژوند سر کړی.
سواد کې د بیلابیلو دستورو ټولنو یو فعال غړی شوکت شرار هم د افضل خان لالا په اړه زیاتوي
یو ډېره لویه خلا پیدا شولې چې د هغه کسو چې د ریاست سره هم خبره کوله په ولس کې د یو احترام وو. د خبرې ته د قدر په نظر باندې کتل کېدو نو بل څوک داسې د فوري تور نه چې هغه د وخت یقین چې دا ډېره زیاته خلا د خدای پاک ولا تجنت ورکړي.
د افضل خان لالا وراره ډاکټر نعیم وایي چې خان لالا په خاندان کې یو ډېر مینهناک انسان و او دوی خاندان ته د هغه مرګ درون خفګان رسولې دی.
د خان لالا په وفات باندې خو یو ډېره لویه خلا پیدا شوه. دا نه چې یوازې زموږ د کوړمې یا زموږ د خاندان خو زما په خیال ټولو پښتنو ځکه چې ټول پښتنو آواز کوو ټول پښتانه په دې باندې سرتور شو بلکې زه به دا ووایم چې مخکې ورځو کې د افغانستان د جمهور رئیس سره خبرې کولې نو چې ما ته کارځې نه وروسته له خبرو ده وخوې ما چې زه کوربه یم زه به د کوربه په حیثیت خبره کوم چونکې د ټول پښتون د پښتون قومي وحدت خبره کوله چې پښتون قام
د افضل خان لالا یو نمسای چې د پیشي په دیه سره ډاکټر ده وایي چې خان لالا د ښځو تعلیم ډیر ضروری ګڼلو او د پښتنو جنکو په تعلیم یې ډیر زور ورکوو.
خان بابا د ماشومانو سره زنانو سره او کوم چې د کور مشرانو د هر چا سره یو بیل رشته وه دا غو د تعلیم باندې اسپیشلی په جنکو په تعلیم باندې ډیر زیات زور اچولی دی. کله چې هغه په جرمني کې وو بهر خط کې به داسې وي چې موږ ډېر وروسته یو زمونږ ماشومانې زمونږ لوڼه ډېر زیاتې وروسته دي د دوی په سبقونو باندې فوکس کوي.
د محمد افضل خان لالا لاسنیوا دا وخت د تحصیلي مټې بره درشخیله کې د افضل خان لالا په حجره کې روانه ده چې ورته په ډېر ګڼ شمېر سره خلق ورځي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د افغانستان په ننګرهار کې هم فرهنګیان او کلموال د افضل خان لالا پر مړینې غمجن دي. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په همدغه غاړه له څوتنو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې موږ ته را لېږلی دی.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم افضل خان لالا په سیاسي، فرهنګي او ټولنیز ډګر کې د یو لارښود مشر په څیر یاد کړ او وی ویل چې د هغه مړینه به تر ډیره جبران نشي.
افضل خان لالا هم سیاسي مبارزه کړې او هم فرهنګي، ځکه هغه لوی شخصیتو چې د پښتون قوم د سربلندۍ لپاره لوی لوی سیمینارونه جوړ کړي دي او دغه شان نشریات یې لرلو، کتابونه چاپ کړي دي. د هغه ژوند ډیر ابعاد درلودل او په خپل چاپېریال کې ډیر سره نغښتي وو چې دا د فرهنګ د دایره نه بیرون نه و، د سیاست نه بیرون نه و، د اجتماعیت نه بیرون نه و، ځکه دا یو جرګمار شخصیت وو او دا یو قومي لیډر وو. ډیر لوی لوی مؤسسات د په وجود کې راټول وو. زه فکر کوم داسې یو څیره او داسې یو شخصیت بیا موږ دریغه کتر ډیره پورې ومومو.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وفا وایي چې افضل خان لالا د پښتون قوم د یووالي لپاره اوږده کلونه مبارزه کړې او په دې لاره کې د هیڅ ډول ستونزو پروا نه ده ساتلې.
افضل خان لالا د پښتنو د قومي وحدت کلک پلوی و لر و بر پښتانه د ده په وفات باندې د زړه له کومې نه غمجن دي. د پښتنو د قومي یووالي دپاره نیمه پیړۍ هلې ځلې کړي دي، هڅې یې کړي دي. په دې لاره کې د بندیزونو، ستونزو، کړاوونو او حتی جیلونو پروا نه ده ساتلې. افضل خان لالا د پښتنو په قومي مشرانو کې د ستوري حیثیت لري. خدای دې وکړي چې د ده د فکر ملګري، د ده ارمانونه ژوندي وساتي او د دل لپاره هغه څه چې پکار دي هغه څه مبارزه وکړي.
افغان انزورګر حمدالله ارباب چې د لر او بر پښتنو د یووالي لپاره د خپل هنر له لارې مبارزه کوي، د افضل خان لالا مړینې غمجن کړي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
افضل خان لالا یو د هغه پښتنو مشرانو چې د بادشاه خان بابا سره هغه د ځوانۍ نه لکه په مبارزه کې شامل و، د عدم تشدد، د پښتون د تعلیم، د خیر ښېګڼې، د ولسونو د یوځای کولو. افضل خان لالا تشه به ډېره په مشکله ډکه شي، ځکه چې اوس کوم دغه فکري بدلون منفي لوري ته روان دی، زموږ دپاره دا یو غټ چیلنج دی، خاص کر د پښتنو دپاره، چې هغه به تل په خپلو خبرو کې دا ذکر کوو چې دا د فرنګیانو د وخت نه دغه یو دسیسه جوړه شوه، پښتون قام په څو برخو ویشل شو. د دغې وجود د راټولولو دپاره هغه نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړې، هغه فکر موږ ته پرېښی دی.
افضل خان لالا په 1968 میلادي کال په سوات کې زیږېدلی و او د 2015 کال د نومبر په لومړۍ نیټه یې د 90 کلونو په عمر د دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
د خپل منځیو شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د افغان کونسلګرۍ ځینې ډیپلوماټان وایي چې د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت به په نږدې ورځو کې د پښتو ژبې له سندرغاړي وږمې سره د هغې د درملنې لپاره یو څه اندازه مرسته وکړي. د پښتو ژبې دغه نومیالی سندرغاړي وږمه اوس مهال د پیښور په یو روغتون کې بستر ده. د افغان کونسلګرۍ پلاوي دا څرګندونې په روغتون کې د وږمې د لیدنې پر مهال کړي. د پیښور زموږ همکار زبی شفق رپورټ راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د افغان قونسلګری ډیپلوماټان وایي د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت په پام کې لري چې په نږدې ورځو کې د پښتو ژبې له رنځوري سندرغاړي وږمې سره د هغې د درملنې لپاره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي وږمه له تېرې سمودې راهیسې د ورپېښې ناروغۍ له امله د پېښور په یو دولتي روغتون لیډریډنګ کې د رنځ پر بستر پرته ده او درملنه یې روانه ده. وږمه چې لاره د خیبر پختونخوا د صوابۍ اوسېدونکو ده، شاوخوا 23 کلونه مخکې د پښتو موسیقۍ ډګر ته راوتې او د خپل زړه راښکونکي او دردونکي غږ له امله یې د هنر میدان ته تر راوتو وروسته په ډېر لږ وخت کې په لر یو بری پښتونخوا کې زرګونه مینهوال پیدا کړي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د افغان قونسلګرۍ یو پلاوي چې تېره ورځ د وږمې پوښتنې ته ورغلی او له هغې سره د یوې اندازې مرستې ژمنه وکړه. د پېښور په قونسلګرۍ کې د افغانستان د کلتوري خونې مسؤول عبدالباقي صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
که چې مخکې مو غوښته چې د دې پښتنې لپاره درای شم، خو لږ څه دغه په مخکېنۍ زلزله نو بعدې خبرې پیدا شوې چې دغه موضوع لږ څه وروسته واچوه. نو بیا زموږ مشر عبدالباري جهاني چې د اطلاعاتو فرهنګ وزیر ده، د هغه ماته وویل چې مخته دې ته به ځي، دې نه به پښتنه کوي او دی به وعده کوي چې موږ په راتلونکي
په خیبر پختونخوا کې افغان وکیل تجار ډاکټر میرویس یوسفزی بیا د افغانستان او خیبر پختونخوا پر حکومتونو غږ کوي چې د پښتو هنرمندانو د لاسنیو لپاره د لاغوی سره د اړتیا پر مهال لازمې مرستې وکړي.
په دغسې حالتونو کې دواړه لر او بر پښتنو ته، خصوصا دواړه حکومتونو ته، دا په کار ده چې د دغسې هنرمندانو چې د پښتو ژبې دپاره ډېر زیات خدمتونه کړي، د هغې ته باید پوښتنه وشي، مالي مرستې ورسره وشي.
د وږمې خاوند لیاقت خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت مننه وکړه او ویې ویل چې تر دې دمه ورسره د خیبر پښتونخوا ایالتي چارواکو د مرستو په لړ کې یوازې ژمنې کړې دي.
زه ډېر مشکور یم چې دوی راغلل او دوی راغلل، موږ یې دا عزت راکړو، زما دا دوا ده
چې الله دې افغانستان کې دې الله رب العزت د خپل عزت د خاطر د خپل جلال او جلال د خاطر افغانستان کې امن راولي. افغانستان زما د بابا وطن دی. به اله لرم چې ما سره څنګه دی راغل ما سره به د افغان حکومت څنګه چې نن زما د وږمې پښتنه په هسپتال کې وکړه دغه شان دې ان شاء الله په ژوند کې په نورو موقعو زموږ تپوس کې
د یادونه ورته چې سندرغړې وګمې سورز وړاندې لا د دې رادیو سره په مرکه کې ویلی وو چې د نارختیا پر مهال د یو څو سندرغړو پرته چا پښتنه نه ده کړې او د کورنۍ غړو یې بیا د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو کلتور له وزارت شکایت کاوه چې لا یې هم د وګمې د درملنې لپاره اعلان شوې مرسته نه ده ورکړې.
اوریدونکو په پېښور کې دوه نیمې بجې کېدونکې دي. د ماسپښین د منور شاه نه لنډ خبرونه اورو.
د قبایلی سیمو سیاسي مدني او پارلماني مشرانو ویلي د روان میاشتې په 14 نیټه به اسلام آباد ته د خپل حقونو لپاره لاریون کوي او د پارلمان د ودانۍ مخ ته احتجاجي ناشته کوي. د لړکې پرون د خبر ایجنسۍ په شاکه سیمه کې یوه لویه غونډه شوې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د زلزلې ځپلو سره د مرستو لپاره درې ارب روپۍ جاري کړي چې د یادې صوبې په 1200 متاثره شوو ضلعو کې به د مقامي حکومتونو په لاس ځپل شوو خلکو ته ورکول کیږي. د تیر ګل په ورځ راغلي زلزلې د خیبر پښتونخوا ګڼ شمېر سیمې ځپلي او په سوونو کسانې وژلي او ژوبل کړي وو. د افغانستان د کورونو چارو وزیر وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د بهرنو ملاتړ زیات شوی دی. نورالحق علومي نن په کابل کې د پښتنو لپاره بلل شوې د ولسي جرګې غونډه کې ویل چې وسلوالو مخالفینو ته منظم پوځي پلانونه وسلې او نور جنگي سامانونه ورکول کیږي. هلته د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې دوه افغان سرتیرو په جګړه کې د سختو زخمونو له وجې سا ورکړه. د پکتیا د 204 سرحدي زون قومندان عبدالبصیر خپلواک نن مشال ریډیو ته ویل په دغه ولسوالۍ کې له پرون سهار راهیسې جګړه روانه ده چې پکې دوه سرتیري وژل شوي او 15 نور زخمیان دي. د امریکا د بهرنو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو سخت دریځو ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړی دی. جان کیری له ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغونی ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال ویل چې د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ ایشیا د هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولي. او اسلامي دولت وسلواله ډله داوا کوي چې دوی په ترکی کې هغه مشهور کارکونکو سره د خپل یو ملګری وجلې چې دغه ډلې پر ضد مبارزه کوله. یادې ډلې خبر پاڼه جاري کړې او داوا کوي چې د تیر میاشتې په 13 نیټه یې د ترکی په سان لی عرفا سیمه کې ابراهیم عبدالقادر او د هغه ملګری فارس حمادي سرونه غوس کړی دی.
د خبرونو لنډیز مولا منور شاه واورې د اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ او اداریو مهمه برخې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله ناور.
وحدت رسپانې خپل اداریا په پنجاب او سند صوبو کې بلدیاتي انتخاباتو دوران په بدنظمۍ لیکلې ده. رسپانه لیکي چې دواړو صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړۍ مرحله کې نښتو ډزو او نورو خونړو پیښو کې 14 کسان وژل شوي او د 500 څخه زیات نور جوبل شوي دي. رسپانه لیکي چې څو میاشتې وړاندې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو په مهال د بدنظمۍ او اړیګړې د پیښو د رامنځته کېدو څخه وروسته هیله کېده چې پنجاب او سند کې د راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو لپاره به د صوبایي حکومتونو او الیکشن کمیشن لوري غوره او کلک انتظامات وشي. خو له بده مرغه دغه دواړو صوبو کې تیر ورځ د رامنځته شوو خونړو پیښو په نتیجه کې یو ځل بیا ګڼو خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړو. ورځپاڼه لیکي چې سند او پنجاب کې چې د بلدیاتي انتخاباتو د لومړۍ مرحلې په مهال د بدنظمۍ او اړیګړې کمی پیښې رامنځته شوې دا د هیواد په سیاسي کلچر کې د عدم برداشت څرګندونه کوي. د کم د خاتمې لپاره چې به پخپله د سیاسي ګوندونو مشرانو ته کردار ادا کول وي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې د بلدیاتي انتخاباتو د راتلونکي پړاو پر مهال د بدنظمۍ د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره د وړاندې څخه ګامونه واخیستل شي او دا خبره یقیني کړل شي چې مستقبل کې انتخاباتو په مهال داسې مناسب او کلک امنیتي تدابیر ونیول شي چې په نتیجه کې د دغه شان پیښو د رامنځته کېدو امکان ډیر کم وي. جنګ ورځپاڼې خپله اداریه په ملک کې د پټرولو نرخ په زیاتېدو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې حکومت د خالي په ورځ د نومبر میاشتې لپاره د پټرولو په نرخ کې 2.5 روپۍ او ډیزل په نرخ کې یو روپی پنځه اویا پیسې لیټر په سر اضافه وکړه. ورځپاڼه لیکي چې نړیوال مارکیټ کې د تیلو په نرخ کې څه دومره زیاته اضافه نه ده شوې چې حکومت یې له وجې د پټرولو نرخ اوچت کړي. خو د روپی په مقابله کې د ډالر په قیمت کې ورځ په ورځ اضافه روانه ده، نو حکومت په قومي خزانه دا بوج کمولو لپاره اسانه طریقه دا ګڼي چې د پټرولو نرخ اوچت کړي. ورځپاڼه لیکي چې اولس د وړاندې څخه د ګرانۍ له وجې پریشانه دی او د تیلو نرخ اوچتېدو سره یې په مشکلاتو کې نور هم اضافه وشي، نو حکومت له پکار دی چې په اولس دا اضافي بوج نه اچوي. آج ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په تیرو وختونو کې د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې څو وارې کمی وکړی شو، خو اولس ته یې څه خاص ګټه ونه رسېده. خو چې کله هم د تیلو نرخ اوچت شي، نو ورسره ګرانۍ کې هم اضافه وشي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت دې په اقتصادي شعبه کې د خپلو ګامونو ګټې عام اولس ته رسولو لپاره په مارکیټ خپل کنټرول یقیني کړي، دې سره سره صنعتونو ته ورکړی شوي مراعات دې د دې خبرو سره وتړي چې تیلو نرخ کمېدو لړ کې زیاته نه زیاته فائده دې اولس ته رسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
خلیج ٹائمز ورځپاڼې د ترهګرۍ پر وړاندې د پاکستان او سعودي عربستان د ګډو هڅو په اړه د پاکستانی پوځ د مشر جنرال راحیل شریف پر وروستیو څرګندونو لیکنه خپره کړې. بل پلو د امریکا غږ پر ویبپاڼه په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د زیاتېدونکي نفوذ موضوع راغستل شوی. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته اورو. د خلیج ٹائمز ورځپاڼې په لیکنه کې د پاکستان پوځ د مشر جنرال راحیل شریف خبره راغستل شوې چې ویلي دي د سعودي عربستان خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته پیښېدونکې ګواښ په د پاکستان سخت عکس العمل راوپاروي. نوموړي دا څرګندونې د پاکستان جیلم ښار ته نږدې د ترهګرۍ ضد قومي مرکز د لیدنې پر مهال کړې. جنرال شریف د ترهګرۍ پر وړاندې د الشهاب په نوم د پاکستان او سعودي عرب د ځانګړو ځواکونو د یوه ګډ تربیتي پروګرام پایغونډې ته میلمه شوی و. نوموړي په خپلو خبرو کې زیاته کړه، سعودي عرب او پاکستان ډېرې مضبوطې او تاریخي اړیکې لري چې په خبره یو له بل سره د نږدې همکارۍ پر اساس ولاړې دي. جنرال شریف د دواړو هیوادونو د ځانګړو ځواکونو چې په یادو پوځي مشکونو کې برخه درلوده د ژمنتیا او مسلکیتوب ستاینه وکړه. د پاکستان د پوځ مشر هوټ ښکاره کړ چې له سعودي عرب سره د ګډو هڅو په ترڅ کې به اخر کار وتوانېږي چې سیمه له ترهګرو پاکه کړي. د لیکنې تر مخه د دغو پوځي مشکونو پایغونډې ته د سعودي عرب د پوځ یو شپږ کسیزه پلاوی هم ورغلی و. بلخوا د امریکا غږ پر وپاڼه خپره شوې یوه لیکنه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو موضوع راغستل شوې. لیکنه وایي داعش چې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې ځان ته ځای جوړ کړی، غواړي د هغه هیواد نورو برخو ته هم خپل نفوذ پراخ کړي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او داعش وسلوالو د جګړې یادونه شوې. لیکنه کاږي د داعش وسلوالو د یادې سیمې یو شمېر هغه خلک چې د دغې ډلې وفادارۍ ته نه تسلیمېدل په ډېر بېدردۍ سره ووژل. په لیکنه کې د ځایي خلکو په حواله ویل شوي چې داعش هڅه کوي نورو سیمو ته هم د خپلو فعالیتونو لړۍ وغځوي. لیکنه هم د اچین د اوسیدونکو په حواله زیاتوي چې حکومت د داعش پر ضد د سخت اقدام ژمنه کړې وه او دا چې دوی د دغو عملیاتو پیل ته لیواله دي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنی آسیا د هیوادونو په سفر بوخت دی. نوموړي پرون په سمرقند کې د ازبکستان له ولسمشر اسلام کریموف سره د خبرو پر مهال ویل چې د افغانستان او منځنی آسیا امنیت امریکا ته مهم دی. احمد تکل په دغه اړه جزئیات لري.
د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون د ازبکستان له ولسمشر سره په کتنه کې د افغانستان او منځنۍ آسیا پر امنیت خبرې وکړې. جان کیری له ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغوني ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال وویل چې دای د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولي او په هغو ستونزو خبر دی چې د افراطي ډلو په تیره د اسلامي دولت ډلې او القاعده شبکې پر ضد د مبارزې په وړاندې شته.
We know that your concerns about Afghanistan are concerns that we share.
پویګو چې د افغانستان په اړه ستاسو اندېښنې هغه دي چې موږ هم ځان پکې شریک بولو. دا د افغانستان د ثبات په دې بهیر کې د ټولو متحدانو د پاتې کېدو د ثبات د ټینګښت لپاره په مبارزه کې د هغو د مرستې او د مذهبي افراطیت د ستونزې په اړه اندېښنې دي. کیری منځنۍ آسیا ته د څلور ورځني سفر په ترڅ کې د دې سیمې د پنځو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان او قزاقستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د غونډې په حاشیه کې له کریموف سره وکتل. د دې غونډې هدف د افراطي اسلام پالو پر ضد د واشنگټن لخوا د مبارزې د دوام ډاډ بلل شوی. له دې غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې د خپلواک هیواد په توګه د افغانستان له ودې او د ګډ سرحد په اوږدو کې د تروریزم پر ضد د کابل له مبارزې څخه ملاتړ اعلان شوی. بیان زیاتوي چې د یو خپلواک او سوله ییز هیواد په توګه د افغانستان پرمختګ د سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم دی او زیاتوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه به له بهره د تروریستانو د ګواښ د مخنیوي لپاره په خپلو کې همکاري زیاتوي. د سیاسي چارو کارپوه او ژورنالیست حاجی سید داود منځنۍ آسیا ته د کیری سفر په سوریه او عراق کې د امریکا د پالیسیو د پاتې راتلو د توجیه لپاره یوه هڅه بولي. حاجی سید داود ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسمشر اوباما اداره هم درز غواړي په افغانستان کې د خپل پوځي حضور پر دوام ټینګار وکړي.
کله چې د امریکې په کانګرس کې نیوکې وشوې چې د اوباما ضعیفه پالیسي په سوریه او په عراق کې ایران ته او روسیې ته زمینه د مداخله برابر کړه، نو زه فکر کوم چې دغه سفر د وی خوانه د امریکا عامه ذهنیت ته ځواب ورکول دي او د بلې خوانه دوی غواړي چې په سیمه کې دا وښایي چې امریکا لا هم چې قوتونه په افغانستان کې تم شوي دي په سیمه کې خپل حضور ساتي.
ازبکستان که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپورونو پر بنسټ د بشري حقوقو ښه سابقه نه لري، خو په تیره یوه نیمه لسیزه کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له عملیاتو سره په لوجستیکي برخه کې د یو ډاډمن ستراتیژیک متحد په توګه مرسته کړې. امریکا پر منځنۍ آسیا په داسې حال کې تمرکز کوي چې روسیې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان له خاورې د اسلامي دولت ډلې د ګواښ په اړه خبرداري ورکړی. روسیې ویلي دي چې د داعش وسلوال د افغانستان له خاورې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د نفوذ هڅه کوي. مسکو هم درز داسې نښې نښانې هم ښودلې دي چې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو په وسیله به د دې ګواښ مخه ونیسي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکې
وګ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د پاکستاني دی ایکسپریس ټریبیون وسپانه ویلي کناوی پاکستان او چین له کاشغرا تر گوادر پورې د اقتصادي لار د امنیت لپاره پر یو جامع او تفصيلي منصوبه بندي صلاح شوي چې پترس کې به د 3000 کیلومتر اوږدې د غلارې د حفاظت لپاره په زرګونو امنیتي کارکونکو پر دندو وګمارل شي. د لیکنې مهمه برخه له منور شاورو.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د پاکستان د یو امنیتي چارواکي د خلیلي کې چین او پاکستان 13 میاشتې یوې غونډې په ترڅ کې په یو داسې جامع امنیتي پلان سلا شوې چې تر مخه به یې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې د حفاظت لپاره 2000 امنیتي اهلکار پر ځای کول کېږي چې دا راز د خوښه 200 او لس لویو او وړو منصوبو د سباندې 1400 چینی کارکونکو حفاظت یقیني کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې په دې امنیتي ګامونو کې به د چین 1500 اهلکار هم برخه اخلي. د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لارې د پروجیکټ مشر ریټایرډ میجر جنرال ظاهر شاه وای د چین حکومت د پاکستان لاړه خا د ورستي امنیتي پلان نه ډیر مطمئن دی. ورځپاڼه د پاکستان د داخله چارو د وزارت په حواله لیکي چې د دې پلان تر مخه به د امنیتي ادارو زیاتره کارکونکي د کاشغر گوادر په لاره په بلوچستان صوبه کې پر ځای کول کېږي. دا راز یاد وزارت ویلي چې د گوادر بندر د حفاظت لپاره به د سرحدي او سمندري ځواکونو اسکر هم ټاکل کېږي او دا چې د دې ټولې امنیتي منصوبې لپاره به د یو حاضر سرویس میجر جنرال په مشرۍ ځانګړی ځواک جوړیږي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د دې منصوبې په لړ کې وړاندیز کړي چې د چین نه ورغلي ټول کارکونکي به د خپل حفاظت لپاره د شناختي کارډونو د قامي ادارې نادرا سره ځان رجستر کوي. د یاد وزارت یو کارکونکي د نوم نه خودلو په شرط ایکسپریس ټریبیون ته ویلي د نادرا سره د رجستریشن د لارې به په هیواد کې ټول امنیتي او استخباراتي ادارې د چینی وګړو د امنیت لپاره همکاري کوي ځکه چې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې منصوبه د پاکستان پاکستان لپاره ډیر زیات اهمیت لري او په دې لړ کې هیڅ ډول غفلت کول نه غواړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین بشرګردي مکمل ختمه
افغانان څوک به شک چې
ډیر سخت راوړي تیر یا هر څه کې
دوستو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
او سم اوریدونکو وخت شبه چې د تاریخ پاڼه اونیس پروگرام تاسو ته ورو چې د خبرونه په پیښور کې د مشال رادیو خبریال خالد خان جوړوي.
ګران اوریدونکو د تاریخ پاڼه کې بنن د پښتونخوا په خوره د یوسفزو او د مغولو هغه جنگ په حق له معلومات ترکو کوم چې په کال 1568 اتیایم کې د مردان سره نږدې د بلندرې په مقام کې شوی وو. چرته چې د مغول لخکر د ډیر تاوان سره مخ شوی وو، هم په دغه جنگ کې د اکبر باچا نږدې ملګری او اوخیار جرنیل بیربل سره د 1400 سپه سالارو مړ شوی وو. او ویل کیږي چې د بلندرې په جنگ کې مغول لخکر په زرګونو په یو شپه کې وجلی شوی وو. دغه شان د یوسفزو د کام په حق له به هم د تاریخ پوهانو سره خبرې کوو چې دا کام په کوم وخت کې په دې سیمه آباد شوی وو، د دوی مشران څوک وو، او بیا دوی دلته ځایي خلکو سره چې کوم شخړې او جنګونه کړي دي په هغې به هم معلومات درکوو. دا تاریخ کتابونه لیکي چې کله مغول واچا ظهیر الدین بابر په هندوستان حمله کوله، نو د پښتنو یوسفزو کام لاتړ او ملګرتیا ترلاسه کولو دپاره د یوسفزو یو مشر ملک شاه منصور لور بیبي مبارکه په خپله نکاح کې واخیسته. خو بیا د هغه د مرګ وروسته د یوسفزو د همایون او اکبر باچا سره اړیکې ښې پاتې نه شوې. تاریخ پوهه او عبدالولي خان پوهنتون مردان کې څېړنکار فرهاد علي خاور وایي چې د یوسفزو پړ بیزل د مغولو لخکر سره په کال 1501 کې د نوخار په سیمه جنگ شوی چې د سخت مرګ جوړل نه پس یوسفزو ته ماته شوی و.
یوسفزو بالکل د مغولو اطاعت نه قبلو او مسلسل دا جنگونه وشو. بیا په 1501 کې دی پیښ شو، شکست وخوړو یوسفزو او اکبر پاچا په دغه علاقه قبضه وکړه. خو په دغه موقع د یوسفزو سردار کالو خان په نوخار چې دغه وخت د اشنغري سوا نوشره کلا چې ته مونږ وایو هغه ته پیښ شو او اطاعت یې قبول کړو. سرد ملک میرویس خان، سرد ملک سرغین خان، کالو خان ځان سره رمالی طور باندې بوتلو چې را یوسفزو بیا بغاوتونه کوي.
خو بیا د یوسفزو د اکبر پاچا سره دښمنی نوره هم زیاته شوه، او دا دواړو په منځ کې وخت په وخت شخړې او جنګونه کېدل چې د دوی د ناکامۍ لوی سبب په خپل منځ کې اختلاف او. فرهاد علي خاور وایي چې د یوسفزو په منځ کې دغه اختلاف د پیرو خان او اخوند درویزه بابا په منځ کې فکری او نظریاتي اختلاف په وجه و چې بیا وروسته د پښتنو مشرانو ختم کړو.
چې کله د پیرو خان او د دلته د مقامي اخوند درویزه وغیره په منځ کې د اختلافات دغه شو، د یوسفزو ډلې چې دي کمزوري شو په 1581 کې د باړې په مقامي او جنگ وشو د اباسین په غاړه، او په دې کې ډېر لوی قتل عام وشو.
هغه وایي چې په کال 1568 اتیایم کې یوسفزی یو شوی وو، او د مردان رستم سره نږدې د بلندرې په مقام یې مغول فوج ته لوی نقصان رسولی وو.
دا د مردان او د بونیر بارډر ایریا ده، او دغلته یو غر دی چې هغې ته د ملندرې پیل شي، او اوس خلک بیربل هم وایي. دغلته په 1568 کې چې کوم جنگ شوی وو یوسفزو او د مغولو، د مغولو کې جنرل زین خان کوکا کو ورترې بیربلو ابوالفضل و سره، بل طرف ته چې کوم دی نو کالو خان او میرویس خان وغیره د یوسفزو له طرفه الداد خان، عمر خان. دا ډېر یو خونریز تصادم شوی وو چې په دې کې څلوېښت زره نه سیوا د مغولو د تاریخ مطابق څلوېښت زره نه سیوا سره د سوار لسو جرنیلانو دغل ته مغول فوج په یوش پکې قتل شو. جنرال زین خان، ابو بدل او یوسف فیان سره چې کوم دین دی بچ پاتې شو لاړه.
دا تاریخ استاد او سیلنکار پروفیسر نصیر الدین د بلندرې د جنگ په حق لوای چې د یوسف زو د لاسا شکست اکبر بادشاه د پاره دومره لویو چې هغه په خپل د اٹک کلی تراغلو او د یوسف زو مقابله د پاره د ملک اکوړه خان په مشرۍ کې د اٹک نتر په بو نوخار پوری سیمه خټکو ته ورکړه چې په دغه لوی سړک د رادارې سره سره دوی به د یوسف زو سره وخت په وخت جنگونه هم کول.
حکیم ابوالفتح او بیربل مړ شو، نو بیا دوی دلته کې په اټک په کلا کې وو اکبر، او هغه بیا تپوس کو چېرې دوی مقابله کې زه څوک راولم. نو بیا ورته چا ووي چې دغه شانت یو سردار دی د خټکو او د هغه نوم اکوړ خان دی، نو هغه ته بیا دا علاقه حواله کړه د اټک نوالې تر پبو پورې چې د دې حفاظت پته کې.
موجوده وخت کې یوسف زی د خیبر پختونخوا اتو زلو یعنی مردان، سوابه، بونیر، سواد، دیر او شانګله کې آباد دي، او دغه په پختونخوا کې د پښتنو لوی قام او قبیله ګڼل شي. خو بیا یوسف زی کله او د چا په وخت کې په دې سیمه آباد دي؟ نو فزواد کې فرخاد علی خاور وای چې کله په 1490 کې میرزا الغ بیگ په کابل کې د یو سازش لاندې د یوسف زو مشران قتل کړل، نو بیا د ملک احمد خان په مشرۍ کې دوی د پیښور سیمې ته راغلل او د لزاک کام ورته پاشنغر دوابه کې د اوسېدو لپاره ځای ورکړو.
هم د ملک احمد په قیادت د کابل نه بې دخله کړې شوه او د پیښور ته راغله. دغه زمانه کې په پیښور د لزاک د مغلو گزارو قابد وو، هغې دوی ته ارکلی وي او دوی له دوابه علاقه د اوسېدو لپاره ورکړه. دوابه علاقه لږ په کلا شو په دمشق زمانه کې بیا په اشنغر حمله وکړه. اشنغر هغه علاقه وه چې کومه د مسلمانو په قبضه کې وه، چې هغوی سواتیان باندې هم یادېږي، په سوات هم قابض وو او په اشنغر هم دوی قابض وو.
خو بیا پروفیسر نصیر الدین وایي چې یوسف زی د مخکې نه په پښتونخوا کې آباد وو، او د ده په وینا سکندر اعظم چې کله په 1386 قبل مسیح کې په کونړ او باجوړ راتلو، نو د هغه یو مورخ آریان د یوسف زی کام ذکر کړی دی چې په دغه سیمو آباد وو.
آریان یو مورخ دی د سکندر اعظم تاریخ مهمات جوړ کړی دی، نو هغه کې دا ذکر دی چې کوم وخت دی را روانو، نو په کونړ او باجوړ په علاقه باندې دلته یوسف زی آباد وو. او دغه وجه ده چې بادرشاه میاسب وایي چې دا خبره غلطه ده چې کین دی دلته نه دی راغلی، دی دلته هم زاړه دلته کې او سو پکې پاتې نو ټول تللي نه دي. سیدا کې کوم وخت واپس لاړه کندهار طرف ته، او الته کې کوم دی نو بیا کندهار نه بیره ل کابل ته. نو دا مایګریشن دی قبیلو د پښتنو همیشه شوی دی.
فرخاد علی خاور وای د ملک احمد خان په مشرۍ کې یوسف زی ډیر زر په اشنغر او خواشا سیمو کې یو طاقتور او زورور کام ثابت شو، او دا د رزاک زیات تر سیمه په ولکه کې اخیستو وروسته د سواد سلطان ویستا د تانې په مقام ماته ورکړه. او دغه شان د مردان، سواد، دیر، بونیر او باجوړ ځینې سیمې د خپل ریاست لاندې راوستې.
ملکن تانی په مقام باندې جنگ وشو، او د هغه جنگ په نتیجه کې د سواتی حکمران سلطان ویز زماتې سره مخ شو، او دغلته نه هغه په تیښته لاړو او په دغه خوره باندې یوسفزی قابض شو. تاړه کې مرکز جوړ کو په 1500 شلم کې، دوی بیا د کاچن په مقام باندې دلزاد قوم چې دلته قابض وو د مغل بادګار وغې له شکست ورکو، او دغسې په دې میدانی علاقې تر د پېښور نه علاوه تر د اټک هوابې بونی ډیر باجوړ اشنغر او سوات باندې یوسفزی قابض شو.
خو بیا فرهاد علی خاور وایي چې ظهیر الدین بابر چې کله د پښتنو په سیمه د هندوستان په لور تیرېدو، نو یوسف زی دغه وخت دومره مضبوط نو، او د مغولو لښکر ته د استقبال لپاره د پنجکولې د سیند غاړې ته تللیو چې بیا وروستو بابر باچا سره خپل ولی هم وکړه.
بابر راغی نو دوی دونه طاقتور نو، دوی دغه وخت کې په تاڼه باندې پراته وو، اشنغر دوی قبضه کړی وو، دغلته نور یوسف زی آباد وو. او بابر چې کله راغی نو دوی د هغوی استقبال کړی وو، دوی هغوی سره مقابله نه وه کړې. بابر په بابري کې وایي چې یاره دوی کله راغله نو مونږ بابر وایي چې دوی منصور مالا دعوت وکړو، تو عام لاله پنجکوړې ته راوړو. بابر وایي چې ما په دغه باندې دي ته د رشتې دغه وکړو چې یاره تاسو خپلې لور زما حرم کې داخله کړې. بابر سره دغه ځای نه بیا 2017 د هندستان کې د دلی په ټاکول لپاره تللی.
دا ملک احمد خان په حق لا د تاریخ کتابونه لیکي چې کله مرزا الغ بیگ د یوسف زو ټول مشران بند کړل هغه ویته د مرګ سزا وورولا. نو ملک سلیمان چې د ملک احمد ترو مرزا الغ بیگ ته اپیل وکړو چې ملک احمد خان په ځای هغه ته سزا ورکړي او هغه معاف کړي. فرهاد علی خاور د ملک احمد خان په حق لا وایي،
ملک احمد خان خو یو ډیر وی لیډر او د دې په موجوده پښتونخوا باندې وو چې کله د کابل نه دخل کړی شي په 1490 کې. نو د عمر هغه وخت کې څه کم دیرش کال وو او د ده په قیادت کې دا ټول ټګل چې کوم دی نو د ده په قیادت شوی دی. او په 1520 کې چې کله د لزاکو له شکست ورکو د اباسین په غاړه د منار په مقام د دې یو ډېره لویه جرګه وشوه بیا او په هغې کې د پښتونخوا په نوم د یو آزاد ریاست ځان چې دا د مغولو په تحریر کې موجود دی دا د 1520 کې د موجوده پښتونخوا په وجود کې راغلی وه. د ده مزار د ملکنډ د الډن په مقام دی او دې د 1500 کاله تقریبا د ګمنامې په تېرو کې روکو کو حکومت د دې یادگار جوړ کو یو د قبر باندې یو مزار جوړ کو.
یوسف زی چې زیات تر په سواد دیر مردان بنیر او ثوابه کې آباد دي تر ډیر وخت پورې یعنی کال 1520 نه واخلا تر انګریز دور پورې یو آزاد او خود مختار کم پاتې شوی دی. او په سواد او دیر کې د ځانګړ ریاست نه پرتله د ملک احمد خان او گجو خان په مشرۍ کې د پښتنو یو آزاد او ځانګړ ریاست او کام په حیث پیژندل کیږي.
او د گجو خان چې کله بیا ملک احمد خان وفات شو 1530 کې نو دی بیا د پښتونخوا پاچا شو. بیا د دوی یو ډېر منظم فوج جوړ کړو چې هغې تعداد دوه لکه وو. د تعلیمي ادارې جوړې کړو، هزاران لوکا هزارې قبضه کړه، تر د کشمیر د بارموله پورې علاقې قبضه کړه، تر د جیلمو پورې ورسېدو د دوی حدود وو.
دا یوسف زو او خټکو د خپل منځي جنگونو په حق لا فرهاد علی خاور وای چې دا خوشحال خان خټک نیکه ملک اکوړ خان او د یوسف زو ترمنځ وخت په وخت جنگونه شوي دي چې د مردان سره نږدې د لنګر کوټ په مقام د خوشحال خان پلار او نیکه هم په دغه جنگونو کې مړه شوي او خوشحال خان خټک پکې جوبل شوی وو.
دا هغه وخت د جنگونو شروع د دې مسلسل جنگونو روانو تر دا اورنګزیب د دوره پورې او په دې کې د خوشحال خان نیکه مړ شو مغولو په جنگ کې، خوشحال خان پلار مړ شو همدغه په یوسف زو په علاقه کې راوړېدلی وو جنگ کو، یو ډېر تاریخي جنگ شوی وو. په دې کې خوشحال خان فلم زخمي شوی وو، د مرګ حد ته رسېدلی وو. د خوشحال خان یو تره وو هغه پکې قتل شوی وو. دا خو بیا وروسته چې مغولو خوشحال خان گرفتار کړو، یوسف زو بیا په اکوړي باندې حمله وکړه او د هغه بال بچو سره د دغه راوړو یوسف زو خپل علاقې ته په سیکرې کې آباد کړ.
دا پښتونخوا نه علاوه یوسف زی د افغانستان په ننګرهار صوبه او کابل کې هم آباد دي او دغه شان د فرهاد علی خاور په وینا د هندستان په ځینو سیمو کې هم یوسف زی کام آباد او چرته چې دوی نواب او سردارې هم کړی دي.
افغانستان کې په جلال آباد کې څه قوم چلته پاتې شوی په جلال آباد کې د بې دخلۍ په وده په 1490 کې هغه خلک په جلال آباد کې موجود دي. د دې په هندستان کې د څه وخت کې انګریز راتو نو دغلته اتلس ریاست دغلته د یوسف زو آباد وو. هغې کې روهیل کنډ، نجیب الدوله، نجیب الدوله چې کوم نجیب خان نوم باندې دا ثوابه وو، حافظ رحمت خان چې در روهیل کنډ دغه وو، هغه زموږ د تورو معیار وو د مردان څه هلته پاتې شوي دي. او څو کیم پاکستان دغه شو نو څه قومونه دي راوړل دي هغه چې د ماجر په حیث په کراچۍ کې آباد دي یا په حیدرآباد کې آباد دي هغې هم ځان ته یوسف زی وایي.
اوریدونکو د خیبر پښتونخوا تیر حکومت د وزیر اعلی امیر حیدر هوتی په خصوصي دلچسپي د یوسف زو د کام مشر ملک احمد خان په قبر چې د ملکن په الاډن سیمه کې موندل شوی دی یو لوی مزار جوړ کړی دی او دغه شان په ثوابه کې د گجو خان په یاد کې هم یو لوی مینار او مزار جوړ کړی دی. د یوسف زو او د مغولو جنگ چې د مردان رستم سره نږدې د بلندرې په مقام شوی هم یو یادګار جوړ شوی دی کوم چې مونږ ته په دغه سیمه دا یوسف زو د بهادری او د مغول فوج د ماتې داستان تازه کوي. دا یوسف زو د کام او دوی د مغولو او نورو کامونو سره د شخړو په حق لا دغه معلومات مو د فرهاد علی خاور او پروفیسر نصیر الدین سره د باس پرانا کې درکړل. تر بل او نه پوری خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. دا خدای پامان.